السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګری دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کېږي چې د رایو ورکولو په شرایطو برابرو څه باندې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې اووه لوبغاړي یې سوځېدلي وو 124 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 28 بالونو 68 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12مې سره برابره ده. راسره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع د وزیر د دې څرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې له برید وروسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکوو. په نورو موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپنا نه وي او موږ ته کورونه نه وي، د موږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې له دوروسی برید په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅیړي. خواجه محمد آصف ادعا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځانګړی پیغام دی او خبرداری ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف دې څرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي سره له دې چې له افغان حکومت سره د بریالیو خبرو اترو یو څه هیله موجوده وه، خو اوس اسلام آباد کې له وروستي برید وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو له دې ډلې جیو نیوز د راپور له مخې خواجه محمد آصف د سه شنبې په ورځ د نومبر په 11مه د اسلام آباد د محکمې په انګړ کې له انتحاري برید وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکنه ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د هغوی مسؤلیت ونه مني. هغه دغه شان په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله بې ګټې ده. د ده په وینا د طالبانو حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادعا کړې چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو پیغام دی او خبرداری ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړیتوب وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 10مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 8 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبانو پاکستان د برید مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نومبر په 10مه یو ترهګریزې ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورنه سیمې په یو ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستاني ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل، دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل، چې د تصفیه عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان و. د پاکستان لات وزیر عطا الله تارار د سیشن به په ورځ د نومبر په 11مه له جنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینی برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن وو. هغه زیاته کړه، هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي، افغان اتباع پکې وي. د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او داسې ښکاري چې دا بریدونه د افغان طالبانو په امر ترسره شوي وي. د ده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم رسنیو ته د وزیرستان برید په اشاره سره ویلي و موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډانو ورځپاڼې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټوله شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان ته لدا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کېږي له افغانستان نه تنظیمېږي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دواړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دواړو خواوو ترمنځ نومبر په شپږمه وومه ترسره شوې، خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي، او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته د هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل، او طالبانو بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او له کبله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د ادارې پلا ایکس پانا په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی، او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو هیڅ ډول کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې پرون د نومبر لسمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. UNODC له نړیوالې ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2015 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سختې وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله له ځمکې د اوبو د راویستلو لګښې د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فراه د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالي ده، بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکې له تندې چاودلې دي او اوبه نشته، نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د UNODC د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مرستیال ویان دي حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي وو چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شویو جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس پرون د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې دې میاشتې تر یوویشتمې به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او په نړۍ کې د نوي کیدونکې انرژۍ په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وي د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشتوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
در خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار را طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زمزلی زندگی دیگه شبه شاید خانه ما چپه شده.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او در مناسب سرپناه در نشتون لعمله دا او کورانه یه چی زینی غیر یه سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. در سمنگان ولایت دی زلزله زپلی او در شپگو ماشومان و مور ناهید در نومبر پی ولسم آزادی رادیو تو ویل
بسیار از زلزله شدید دید دایی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاتی و 15 روزی روختون که و اسی کور تراوستی او اسم دکتران و هیچ وضعیت خنه دی. زما او دلورکان و وضعیت می هم خنه دی. دلتا هیچ دستی دروحی روانی ناروغای و دکتران یا مشاورین هم نشته او نکو مسیزین دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم نسته ندکنی. دیره کورونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویر اکیشوان که وزگه قبل از زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویاتی ساده تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا تکانو نرلامل پروهی او روانی نارامیو اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ولاړې ته مونږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې مدونه نه دي سوي. خیمې راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمین کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېیمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وي زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې یې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخ ده، خیمو کې اوبه را نیولي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمه جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډیر زیات قضیه لرو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړه. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابر 1.8 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رایه ورکړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.4 وه. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج به په راروانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کیږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلي سودانی پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د وخت د سوله ایز لیکد اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پرس خبری آژانس د چارو د یو شنونکي حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رایې ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله وبخي. فرانس پرس خبری آژانس د چارو د شنونکي حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رایې ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولای په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدراعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپله ولکه وساتي، او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر یې شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکی به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشوه چې د سوداګرۍ او عامو خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کره زیان شمیرې لا هم معلومې نه دي، خو په وینا یې دوار لورو ته اتزر بار او تشه لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې دا سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې دا دواړو خواو ته د تګ را تګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد و یا هغه خصاص او یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یوه میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لورې غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوری نظام له وخته پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمان وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یوه محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمان وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو زموږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر شابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته شغه وشو لندا میوه دواړه هغه پر شابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعض د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقمېږي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش. موږ هغو ته صادرات کړو، د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونځ لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتره وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورځ تر بلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارد ته رسیدلې.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. اول چند خبر را بشنوین. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه آصف در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرانس پرس هم گزارش کرده که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پلیس گفته که در این مورد تحقیق میکند. و همچنان وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان در مورد این اظهار نظر نکردند. در 3 هفته اخیر بیش از 200 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته که در میان این افراد تعداد هم زندانی بودند. آقای حقانی همچنین از جامعه جهانی خواسته تا با مهاجران بازگشته افغان کمک کنند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود 2 سال پیش آغاز شد. بر اساس اطلاعات اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آغاز سال میلادی جاری تا 6 نوامبر 204 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. صندوق کمک های سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که اسرائیل مانع انتقال سرونگ های واکسین کودکان غزه و بوتل های شیر شده. یونیسف روز گذشته اعلان کرده که در حالی که آتش بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی دهد که 1.6 میلیون سوزن و یخچال هایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند به غزه منتقل شوند. ریکاردو پایرس سخنگوی یونیسف گفته که این سوزن‌های واکسین از ماه آگوست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند. بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته که مانع انتقال سوزن‌های واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک رسانی استفاده نمی‌کند. مردم عراق روز سه‌شنبه بر انتخابات اعضای پارلمان رأی دادند و گفته میشه که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی داشتند در این انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند. در انتخابات سال 2021 میزان مشارکت مردم 41% بود. نتایج نخست این انتخابات در ساعات روزهای آینده اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه شب در دیدار 20 اوره خود با تفاوت 25-0 تیم قطر را شکست داد. افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن هدف 150-0 را برای تیم مقابل تعیین کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پس از انفجار روز گذشته در اسلام آباد، حاج آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است. همزمان در این مورد هم تحلیل از سوی کارشناسان را هم داریم.
ما این فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگه چنین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است.
ملل متحد میگوید که به دلیل خشکسالی‌های پی هم دهقین در افغانستان مجبور به کشت کوکنار میشوند.
دهقین نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
یکی از دهقین بود که در مورد وضعیت خشکسالی صحبت میکرد و در آستانه فصل سرما زلزله زدگان میگوید که هوا سرد است و آنان سرپناهی ندارند و همچنان به خدمات صحی دسترسی ندارند.
خانواده خودم ننویم سرشان دیر خانه مانده بود تفلکش خودش این روز در شما خانه بستر بدن دکترم میگن باسن سر اصابش تاثیر کردن اولاده خودم هم رو روانش خوب نیست خودم هم رو روانم خوب نیست ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
و از جهان هم در مورد انتخابات پارلمانی عراق به شما میگوییم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز یک بار دیگر سلام و روز بخیری دارم. امروز چهارشنبه 21 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 12 نوامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. وزیر دفاع پاکستان میگوید که پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت باید با دقت و سنجیدگی به موضوع گفتگوها با حکومت طالبان بیاندیشد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیام از سوی کابل است و هشدار داده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات خواجه آصف واکنش نشان نداده اما بارها چنین اتهامها را رد کردن. این در حال است که خواجه آصف بیشتر گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع پاکستان میگوید در حالی که اندک امید به گفتگوهای موفقیت آمیز با حکومت افغانستان وجود داشت، اکنون پس از حمله اخیر در اسلام آباد دولت پاکستان باید در این شرایط با دقت و سنجیدگی به این موضوع بیندیشد. با گزارش رسانه های پاکستانی از جمله جیونیوز، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از حمله انتحاری در محوطه دادگاه اسلام آباد با تاکید بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در کابل پرسیده است چگونه ممکن است حکومت سرپرست در کابل مسئولیت آنان را نپذیرد. او در همان روز در صفحه اکس خود نیز نوشته است که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی‌فایده است. با گفته وی حکومت طالبان توانایی جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را دارد. خواجه آصف ادعا کرده است که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیامی از کابل است و هشدار داده که پاکستان توانایی پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال اثرگیری گفتگوها با طالبان وجود دارد. حمله انتحاری در بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد که پیش از چاشت روز سه‌شنبه رخ داد دست کم 12 کشته و حدود 27 زخمی بر جا گذاشته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. در همین حال با گزارش رسانه‌های پاکستانی روز دوشنبه یک گروه تروریستی با استفاده از موتر بم گذاری شده بر دروازه اصلی یک مؤسسه آموزشی در منطقه وانه در جنوب وزیرستان حمله کرده است. روزنامه دان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان بلافاصله وارد عمل شدند، دو مهاجم کشته شدند و 30 تن دیگر وارد ساختمان گردیدند. عملیات پاکسازی تا شام روز سه‌شنبه ادامه داشت. عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز سه‌شنبه 11 نوامبر در گفتگو با جیونیوز گفت که بدون استفاده از خاک افغانستان یا تسهیل از آن سو انجام حملات چون انفجار اسلام آباد و بمگذاری در وانه ممکن نبود. او افزود هر زمان که تروریستان یا همکارانشان بازداشت می شوند اتباعی افغان در میان آنان حضور دارند. به گفته او به نظر می رسد این حملات به دستور طالبان افغان انجام شده باشد. پیش از او محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان نیز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به حمله جنوب وزیرستان گفته بود، ما به روشنی اعلام کرده ایم که افغانستان به طور مستقیم در این حمله دخیل است. با گزارش روزنامه دان و افزود که مهاجمان افغان شناسایی شدند و تمام شب با افراد خود در افغانستان در تماس بودند. پاکستان همواره مدعی بوده است که عملاتی که در این کشور انجام می شود از خاک افغانستان سازماندهی می گردد، اما حکومت طالبان همواره این اتهام ها را رد کرده و تاکید داشته است که مسئله تروریسم و فعالیت های تحریک طالبان و پاکستان موضوع داخلی مربوط به پاکستان است. این اختلاف یکی از محورهایی است ای گفتگوهای صلح میان دو کشور بوده است. با این حال در روز سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف در تاریخ 6-7 نوامبر در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان در واکنش اسلام آباد را متهم کرده که خواسته های پاکستان غیر واقعی و غیر عملی است و برخی حلقه ها در اردوی پاکستان نمی خواهند که مناقشه دو طرف از طریق گفتگو حل شود. تنش ها میان طالبان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که اسلام آباد در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورن بر پوسته های امنیتی پاکستانی حملات تلافی جویانه انجام دادند. در نتیجه این درگیری ها ده ها تن در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
گزارش را شنیدید از سنا کاکر که در باره حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد و همچنین اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان گزارش میداد. ستار فروغ همکارم با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی گفتگو کرده و از او پرسیده که به دنبال ناکام ماندن دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان و حمله انتحاری در اسلام آباد و همزمان حمله در هند، روابط منطقه چگونه خواهد شد و خصوصا روابط طالبان و پاکستان که میشنوی؟
در کل وضعیت با پاکستان با کنیست که باید مگوار گفتم پرمش بدلیل از این که پاکستان یک بازی استخباراتی و امنیتی دیپلماسی خود تنظیم کرده با کشورهای همسایش بخصوص افغانستان و هند تقریبا در حالت مخاصمت قرار دارند. با در نظر داشت این وضعیت و گروه های فعال جنگجوی که علیه حکومت پاکستان قرار دارند و گروه های سیاسی اپوزیسیون قبیلی که علیهش قرار دارند، این دور از انتظار نیست که وضع پاکستان از این قدر هم متشنج‌تر شود و مبین یک واقعیت است که شما میبینید که یک روز قبلش در دیلی ناو انفجار صورت میگیره و مقامات بیندی تلوی هنگ پاکستان یا حتی سری هنگ پاکستان ملامت میسازن و به تحقیبش تأخیر چند ساعت عین عمل مشابه در اسلام آباد صورت میگیره. احتمالات زیاد وجود داره که این دو کشور رقیب دسته دازی هستن تو یک جنگ آرام و به این شکل یا یک جنگ استخباراتی و عبارت خوبترش پیش ببره.
استانگزای صاحب، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که مسئولیت حمله در اسلام آباد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته و از طرف دیگه وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان بی‌ثمر است. از دید شما تأثیر حمله در اسلام آباد بر روابط پرتنش طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟
من این فکر میکنم که پاکستان خوش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگر چونین عمل را انجام بده یک عمل احساساتیست و هنوز هم در بحران عمیق خواهد شد پاکستان. و ما تکرار میکنم که در این بازی پاکستان رسنده است.
یک روز پیش طور که پیشتر شما هم گفتین موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد و طالبان در افغانستان هر دو رویداد را محکوم کردن. امروز این رویدادها استانگزای صاحب از دید شما چی پیامدهای بر منطقه خواهد داشت؟
ببینیم بی‌ثباتی منطقه سبب نصیب شکلی شورهای که از سالیان متمادی در تشنج زندگی کردن این افتاب چند سال پاکستان، افغانستان، پاکستان و هند. به نظر من در وضعیت کنونی به نفع هیچ یک از کشورها نیست وضعیت موجود و باور من مقامات پاکستان باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده بکنند.
گفتگوی را شنیدید که همکارم ستار فروغ با نصرالله استانگزه استاد سابق پوهنتون کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی آورند. این اداره در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس منتشر کرده از جامعه جهانی و نهادهای مربوطه خواسته که مقابله با تغییرات اقلیمی را در اولویت کار خود قرار دهند. این هشدار در حال داده شده که افغانستان در حال حاضر در نتیجه تغییرات اقلیمی با سالهای پی هم خشکسالی روبروست. شمار از دهاقین هم با ما در گزارش صحبت کرده که میشنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد در جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیاچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
لاچی کار دیر خراب وای، پیسی نشتا.
کار ما بسیار خراب است، پول نیست، حاصلات نیست، خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است، مقدار سود از آن میگیریم، اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
سی پیدا کگی ورکی.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که با دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید UNODC پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی او روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حالی است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوامدار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث میکنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر است که با خشکسالی های شدید، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم روبرو است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مردم عراق روز گذشته در انتخابات پارلمانی رأی دادند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی را داشتند در انتخابات شرکت کردند. آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند، در حالی که میزان مشارکت در انتخابات سال 2021 تنها 41% بود. مقام‌های کمیسیون انتخابات عراق اعلام کردند که نتایج ابتدای انتخابات در 24 ساعت آینده و نتایج نهایی در هفته های آینده هم اعلام خواهد شد. انتظار می‌ره که بلوک سیاسی محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق بیشترین کرسی را به دست آورد، اما شاید نتواند اکثریت لازم را کسب کند. پیش بینی می شود که در نهایت میان احزاب شیعه، سنی و کرد توافق برای تشکیل حکومت صورت گیرد. آقای سودانی دیروز در هنگام انداختن رأی خود در بغداد، در حالی که مادر بیمارش را با ویلچر همراه آورد، گفت که این انتخابات اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت را در چارچوب نظام سیاسی جدید عراق تایید می کند. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه که میلیون ها طرفدار در عراق دارد، از مردم خواسته بود که انتخابات را تحریم کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمزه هداد کارشناس امور عراق گفته که هرچند میزان مشارکت نسبت به سالهای 2010 و 2014 کمتر بود، اما این یک گام مثبت برای عراق است و نشان می‌دهد که درخواست مقتدی صدر تنها در میان هواداران خودش محدود ماند. هداد میگوید که معنی این وضعیت آن است که هیچ رهبر سیاسی در عراق نمیتواند روند انتخابات دموکراتیک را متوقف کند. به باور ناظران، ماموریت صدر اعظم آینده دشوار خواهد بود، زیرا باید در روابطش میان دو متحد مهم یعنی ایران و آمریکا تعادل حساس برقرار کند. ایران که نفوذش در بخش‌های دیگر از شرق میانه کاهش یافته می‌خواهد نفوذش را در عراق حفظ کند. در مقابل واشنگتن که هنوز نیروهای در عراق دارد، امیدوار است که نفوذ ایران در این کشور تضعیف شود و بغداد تحت فشار قرار گیرد تا گروه‌های وابسته به ایران را خل صلاح کند. عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین بعد از ایالات متحده سالها میدان جنگ نیابتی بود، اگرچه این کشور با جمعیت حدود 46 میلیون نفر در سالهای اخیر به ثبات نسبی دست یافته، اما همچنان با کمبود امکانات، ضعف خدمات عمومی و فساد دست و پنجه نرم می‌کند.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان میگویند که با سرد شدن هوا و نبود سربناه مناسب، امکانات مناسب صحی زندگیشان با مشکل مواجه شده. شمار از آنان برادی آزادی گفتند که خودشان و کودکان خردسالشان که حتی برخشان زخمی هم هستند در شرایط نامناسب بسر میبرند و با سرد شدن هوا دچار بیماری های مختلف شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از زلزله زدگان شمال و شرق افغانستان میگویند که خانه هایشان تخریب شده و به دلیل نبود سرپناه مناسب خودشان و برخی از اعضای خانواده آنان که زخمی هستند در وضعیت بد قرار دارند. ناهید، مادر 6 کودک و زلزله زده در ولایت سمنگان، به تاریخ 11 نوامبر به رادیو زودی گفت:
خانواده خودم ننویم، سرشان زیر خانه مانده بود، تفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بودن. حالا فعلا 2 روز میشه اینا را آوردن خانه، حالا دکترها میگن مثلا سر اعصابش تاثیر کرده. اولادای خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
ناهید افزود که خود و فرزندانش به دلیل لرزه های زلزله دچار مشکلات روحی و روانی شده و هر از گاهی دچار ترس شدید می شوند. شیرخان، ساکن تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان و زلزله زده، نیز وضعیت مشابه را بیان کرد و گفت که به کمک نیاز دارند.
زلزله سواست و من کار و نردید و منگوش دربت وضعیت کیو.
وقتی زلزله شد خانه ایمان فرو ریخت. اکنون در وضعیت بسیار بده هستیم. کمک ها کافی نبود. خیمه آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. حالا زمستان است و هوا سرد است. پول دوای فرزندان خود را نداریم. خواست ما این است که به ما کمک شود و سرپناه بسازند.
در
سوم نومبر در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیشتر از 1300 خانه تخریب شد. اما این تنها زلزله زدگان بلخ و سمنگان نیستند که میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند، بلکه زلزله زدگان ولایت کنر نیز میگویند که هنوز هم در خیمه ها به سر میبرند و کودکانشان به دلیل سردی هوا بیمار شدند. حدود دو ماه پیش در 31 آگست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. حسن جان ساکن قریه اورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که در زلزله 7000 خانواده اش کشته و خودش و چندین نواسه اش به شدت زخمی شدند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی گفت:
گاهگاهی لرزه های کم و زیاد رخ می دهد. هوا سرد است. آب وارد خیمه ها می شود. خانه ها خراب است و ما مجبوریم در خیمه زندگی کنیم. همه کودکان دچار سرماخوردگی و مشکلات تنفسی هستند. با این خاطر با لباس گرم و ساخت خانه ها نیاز مبرم داریم.
دیر زیاد اصیل رو.
حکومت طالبان بارها از ارائه کمک به زلزله زدگان سخن گفته است، اما شماری از زلزله زدگان میگویند که این کمک ها کافی نیست. برخی از رضاکاران و کمک رسانان محلی نیز با تایید مشکلات زلزله زدگان خواستند که هر چیز زودتر به آسیب دیدگان از زلزله به ویژه در ساخت خانه ها کمک شود.
با پایان مجاری خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان، شمار از باشندگان شهر کابل و چوب فروشان در این شهر میگویند که قیمت مواد سوخت و ویژه چوب و زغال سنگ بلند رفته.
مصور باشنده نایی هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوگند تا دیگر اصلا کار نمیکنم. دیگر نان ببرم ترکاری ببرم چوب برای چوبم تا بار نگرفتیم. هوای زمستانم هوای سرد است، بیاخرو چوب است 13 ولی جای مشکلات زیاد.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلود خروار 12000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیرسد. از زغال از قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم. توجه دولت ما نداره که کل روز روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کرده نمیتونم. پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم آواز سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسع الله رئیس نشرات شهرواله کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید میکنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در 2 سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یخربار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب بزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12000 12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه راهی امارات اسلامی اگر امیر اعلام بکنه ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000 8500 برسه. مردم با وقت توان خریده ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب است، کار نیست.
صدای فروشات ما 100% تاثیر خود اگر انداختن در 3 روز و 2 روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، اقلن یک سرچوب نمیفروشن، این همیه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مزدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13 هزار افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8 هزار افغانی به فروش می رسید. اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14 هزار افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیاء دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.